عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. كتري هغا يعني نبي كريم صلى الله عليه وسلم تاسو طول خزل طلاق دركري عسى ربه نؤميد دي چه ستاسو ربا چه کل دا امید لفظ تا اللہ تعالی دا پار راشین و پدی که بیا دا یقین معنوی بیا با یقینا زکا چه دا اللہ سبحانه و تعالی دا پار خو یو شی هم مشکل نده امید خود انسانانو دا پار ده لیکن دا اللہ تعالی دا پار دا سی سنشت ده چه اللہ تعالی کلو فرمایل چه عسى امید ده نو هغه کار به کیږي یعنی کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له طلاق ورکړي نو یقینا الله تعالی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې بیبیانی ورکړي چې هغه به بیا بهتري وي ستاسو نه تاسو دا سوچ مکوئ چې زمونږ نه پس به اوس دوته څوک میلاو شي نه کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلاق ورکړي نو ستاسو نه به بهتري ښځې یقینا چې الله تعالی هغه له ورکړي ځینې مفسرین وایي چې په دې آیت کې ایله طرف ته اشاره ده او پاری کې څه شوی وو دا غي په باره کې یو اوګه د روایت دی د درې پاڼې دی هغه تاسو په تفسیرونو کې کته شي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ازواج مطهرات مطالبه کړي وا چې زمونږ خرچه زیات کړي ځکه چې اوس د مسلمانانو حالات بهتر شوی وو په کورونو کې سونه سو خوشحالي راغلی وا نو خیبر و غیره فتح شو هغوی وی چې زمونږ نان نفقه دي زیاته شي نو په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه میاشت د هغې سره تعلق نه و ساتلی او دا افواه هم خوره شوي وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو له طلاق ورکړی دی او دا خبره د مسلمانانو دپاره ډېره ګرانه وه لیکن وروسته بیا پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلاق نه و ورکړی لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی نه صرف یوه میاشت خپل ځان جدا کړی و نو سړی دا هم کولی شي چې کله هغه د ښځې نه په څه خبره خفه وي نو د څه وخت لپاره د هغې نه په جدا کېدو کې څه حرج نشته لیکن دا ډېره موده نه دی په کار او روزانه روزانه هم نه دی په کار په ځای د دې چې هغه چغې ووهي لوښي مات کړي او د کور ماحول خراب کړي او موږ ته د احادیث نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې میاشتې پورې خپل ځان جدا کړی و نو په دې باندې الله تعالی فرمایلی دی چې کچری تاسو طلاق هم ورکړئ نو الله تعالی به تاسو له په بدله کې بهتري ښځې درکړي او هغه بهتري ښځې به څوک وي د هغوی صفات دلته بیان شوي دي د یوې بهترینې ښځې د یوې داسې ښځې چې په هغې کې هغه صفات وي چې هغه الله تعالی بیان کړي دي چې زه به خپل نبي له په بدله کې بیا داسې ښځې ورکړم اوس د دې ښځو خصوصیات موږ ګورو او موږ له خپله جایزه اخیستل په کار دي چې په دې کې په موږ کې کوم کوم خصوصیات موجود دي او د بیست ښځې خصوصیات داسې وي چې هغه الله تعالی خوښ کړي دي نو هغه کوم خصوصیات دي چې د هغې سره ښځه بیست جوړیږي شاید چې په دې دور کې دا خصوصیات څه دومره غټ چاته نه ښکاري لیکن یاد وساتئ دا خبره چې دا هغه خصوصیات دي چې د الله تعالی په نزد بیست دي اوس دلته چې دا شپږ خصوصیات بیان شوي دي په دې کې هغه شی شته دی نه کوم چې موږ د ټولو نه مخکې تلاش کوو او هغه دی ښایست نمبر 2 چې د ښځې قد دنګ او لوړ وي نمبر 3 چې هغه پروفیشنل وي نو په دې صفاتو کې خو یو صفت هم نه دی راغلی کوم چې نن زموږ معیار دی ځکه چې د الله سبحانه وتعالی سره د دې سیزونو هیڅ ویلیو نشته دی ښایست خو الله تعالی ورکوي چاله کم او چاله زیات مګر د الله تعالی ټول مخلوق ښایسته دی قد هم الله تعالی ورکوي بندله دا سیزونه د انسان د پاره دومره اهمیت نه لري د سړی د پاره په خزه کې لکه څنګه چې دا ضروری وي ځکه چې کورونه د دې سره جوړیږي په دې کې اولنې شی څه دی مسلمات چې هغه مسلمانه وي د مسلم معنی څه وي چې خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړي چې د الله تعالی اطاعت ګزاره وي چې په خپل ځان باندې د الله تعالی اختیار مني چې زما مرضی به نه وي د الله مرضی به وي مسلم څوک وي هغه اوښ چې د هغونو کیل د هغو د مالک په لاس کې وي هغو ته مسلم وایي تاسو به وګورئ چې په قرآن کې زیات الفاظ د اوښانو سره ریلیټډ استعمال شوي دي ځکه چې د هغوی به شپه ورځ د اوښانو سره تعلق و نو د هغې نه دا الفاظ وتلي دي نو اوس موږ ته کتل دي چې آیا زموږ نوکیل زموږ د مالک په لاس کې دی او که نه چې کینه او کینی چې پاسه او پاسي داسي خورا داسي مخورا داسي اغوندا داسي ما اغوندا دلتا زا دلتا مزا دلتا گورا و دلتا ما گورا آیا داسي دي داسي بي مسلم نوکیل هاگه شه دي چی کل تاسو نوکیل ور کری نو آغا ستاسو پا قابو کی راشی چی ده چا رسی ده چا پا لاس کی وی نو زناور بیا داغو پا لاس کی وی مسلمان بنده هم داسی وی چی آغا خپل زان خپل رب تا حواله کری وی چی داغو کنترول ده پا ما باندی زو داغو پا قابو کیم چی آغا سنگ وای نو هاگه شان بکومه پا مون که دم را سبمیشن چرته ده چی زما رضا با نوی داغو رضا با وی بیا مؤمنات ایمان والا خزی دا دویم درجه ده مسلم مسلم کلمه ویلی وی او مؤمن چی وی نو داغو پا زرو کی ایمان راسخ شوی وی داغو پا زرو کی یقین وی پا الله و آخرت بانی دا الله پا فرشتو بانی پا کتابونو بانی چی سمر ایمان زیاد وی نو ها غمره دا بنده عمل زیاد وی بیا قوان اطاعت چی سوک اطاعت گزاری وی دا دا قنوت نده مکمل اطاعت گزاری خکتا که دل عجز مزاجی دا دیه و معنا مفسرینو دا هم کری دا چی اوگد قیام کول والا او اوگده دعاگانی کول والا او دا هم دا عجزه علامت تی اوگد قیام او اوگده دعاگانی نو پا دی که عجزی دا او اطاعت گزاری دا پکی چی دا خواهن اطاعت گزاری وی پا صورت النساء که هم دا لفظ را غلی ده چی پا کم زی که دا خخز و صفات بیان شوی دی او دا خواهن اطاعت پا ها غزی که ده چی دا الله حکم نماتیگی تائبات توبه کول والا دل تا فعل نده را غلی اسم را غلی ده چاغه توبه کوي دا سینا بلکې توبه کول والا اطاعت کول والا ایمان راوړو والا دا سینا د چاغه خزي چې ایمان راوړي په فعل او اسم کې فرق سو دی ګوري چې کله یو فعل راشي نو هغه د عارضی کار د پاره وي د لږ وخت لپاره مثلا هغه صدقه کوي نو شاید چې هغه اوس کوي یا سبا کوي لیکن چې کله وویلی شي چې صدقه کول والا نو په هغې کې همیشګي وي چې هغه همیشه صدقه کوي دا داغې صفت جوړ شي دا داغې پهچان وي شناختی وي چې هغه همیشه صدقه کوي نو په دې کې د مسلسل معنی راځي بار بار یو کار کول داسې نه ده چې نن یې کلاس واخیست نو ډېره اطاعت ګذاري وکړه او اوږد قیام او دعاګانې کوي بلکې هغه خو مسلسل داسې کوي مسلسل توبه مسلسل اطاعت ګذاري عابدات همیشه عبادت کوي داغې مستقل عادت دی ده داسې نه ده چې د مسلینه نه پاسي مګر د هغې یو ټریټ د یو خصلت دی یعنی عبادت د هغې یو خصوصیت وي د هغې د ژوند یوه حصه وي داسې نه وي چې غم یا خوشحالي راشي نو هر څو پرېږدي حالانکه په عبادت کې هم توبه راغله او سائحات راځي لیکن دلته جدا جدا راغلي دي سائحات په پخوانو مذهبونو کې به خلکو رهبانیت کوو سادو خلق به و چرته به کیناستل او عبادت به کوو او هغوی به د دنیا نه لا تعلق وو او زموږ سیاحت څه دی روژه نیول په هغې کې هم لوږه او تنده ده لکه څنګه چې هغه خلک خپل کورونه پرېږدي او اوزي او بیا ورته څو پته نه وي دغه شان په دین اسلام کې رهبانیت نشته دی مګر زموږ سیاحت په روژه کې دی چې په هغې کې انسان صرف خوراک څښاک نه بلکې د لذت نفسانی نه هم خپل ځانونه منع کوي او د ګناهونو نه خپل ځانونه بچ کوي نو ځکه دا د اسلام سیاحت دی نو روژې نیولو واله دي صرف د رمضان روژې نه نیسي بلکې هغه اکثر روژې نیسي د ګل او زیارت روژې نیول یا د ایامې بیز روژې نیسي او بیا څه دي طیبات و ابکارا دا خصوصیات په چا کې کیدی شي کو هغه کونډه وي یعنی مخکې وادو شوي وي او یا پیغله وي نه وادو شوي الله تعالی به ورله دواړه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا که یوه جینۍ وادو شوي وي نو د هغې ویلیو نه کمیږي که چېرې د هغې طلاق شوي وي یا هغه کونډه وي نو د هغې په وجه د هغې مقام نه کمیږي که چېرې الله تعالی د خپل نبی لپاره د صیبات خبره کوي او موږ وایو چې هایې دا خو ډېره بده خبره ده چې کله څوک د چا وادو د داسې جینۍ سره وکړي چې په خپله ناوادو شوی و نو هغو له خو ناوادو شوي په کار وه لیکن په دې کې څو خرابې نشته دی که چېرې په دې کې څو بدي وې نو ولې الله سبحانه وتعالی به بیا خپل نبی له صیبات خوښولې او د صیبات خبره اول راغلی ده د ابکارانه ابکار رستو راغلی ده لیکن زمون خلکو ته دا یو ډیر معیوب شیخ کاری لکه په چا چې یوه دبه وي چې دا خو اوس د چا قابله هم نه ده که یوه کونډه وي یا طلاقه شوي جینۍ وي او دا غي د چا سره را نغله نو پدې کې دا غي سو قصور دی لیکن هغه چا ته سو ښکاری نه چې د دې سره خوادو نشي کېدی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې صرف یو نه وادو شوی وا او باقی خو ټول وادو شوی وي دا غي نه پس یو داسې آیت دی چې هغه په زړه باندې ډیر دروند دی او پدې کې الله تعالی موږ له خاص انسټرکشنز را کړی دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا بچ کړئ خپل ځانونه او خپل کور والا د سونه د اور نه داسې ښکاري لکه چې اعلان کیږي چې اور لګېدلې دی او خپل ځانونه بچ کړئ لکه چې چا شور جوړ کړی وي او وایي چې اور لګېدلې دی اور لګېدلې دی بچ کړئ خپل ځانونه او واقعي چې اور لګېدلې دی او هغه تک تور شوی دی او داسې غټ اور دی چې فرښتې د هغې په لیدو سره ویریږي داسې اور دی هغه او د هغه اور خبره موږ ته الله تعالی په دې دنیا کې وکړه چې داسې یو اور لګېدلی دی او خپل ځانونه بچ کړئ موږ سوچ کوو چې موږ مسلمانان یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو زموږ دپاره خو نه دی دا اور موږ خو به سید جنت ته ځو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي نو دا آیت بیا د چا دپاره دی دلته راغلی دی چې یا ایها الذین آمنوا د دې نه پس بیا موږ دا سوچ کولی شو چې موږ د خطرې نه بهر یو او الله تعالی په خپله فرمایي چې اے ایمان والو خپل ځانونه بچ کړئ چې څوک د ایمان دعوه کوي د دې مطلب دی چې تاسو هم په خطره کې یئ خپل ځانونه بې ویرې مه ګڼئ تا سوچ مه کوئ چې ګنې تاسو په امن کې یئ تاسو هم په خطره کې یئ بچ کړئ خپل ځانونه او خپل کور والله اول خپل ځانونه بچ کړئ ځکه چې اوله به د خپل ځان تپوس کیږي او موږ د ټولو نه مخکې د نورو خلکو نه شروع کوو الله تعالی فرمایل چې خپل ځانونه او خپل کور والا په کور والو کې څوک څوک راځي کو سړی وینو ښځه او بچی کو ښځه وینو خاوند او بچی په حدیث کې راغلی چې هر سړی راعی دی او داغونه به داغو د رعیت په باره کې سوال کیږي د سړی نه به داغو د کور والو په باره کې سوال کیږي د ښځې او بچو سوال به ترینه کیږي د ښځې نه به صرف د بچو سوال کیږي د خاوند به ترینه نه کیږي په کور کې بچی دي نوکران دي مال دی د هغې سوال به ترینه کیږي یعنی کوم خلک چې ستاسو د لاسونو د لاندې دي سړی د ښځې د لاس د لاندې نه دی ښځه د سړي د لاس د لاندې ده او ښځې دلته لکچر واوري او هلته په سړي باندې غصه وباسي چې تو دا نه کوې هغه نه کوې ستا نه به د هغو سوال نه کیږي د بچو سوال به درنه کیږي د هغې نه پس دایره لویږي د هغې نه پس بیا ستاسو رشته دار دي دوست احباب دي او دغه شان دا دایره بیا پوره امت ته رسیږي لیکن زموږ سره زیات فکر د نورو خلکو وي موږ وایو چې فلانی څه کوي د خلکو فیسبوک ګورو چې خلک څه کوي کوم خوازي د کوم خوا نه راځي نن یې څه اکټیویټیز دي زموږ د دې هر څه سره څه تعلق او بیا موږ خبرې جوړوو نو د ټولو نه مخکې موږ له خپل فکر په کار دی د انسان د ټولو نه مخکې په خپل ځان باندې اختیار دی نو د ټولو نه مخکې خپل ذات د هغې نه پس د هغې کور والا نو ښځه خاوند ته هم ویلی شي خو دا د هغې ذمهداري نه ده د هغې ذمهداري ده د هغې بچي او که چېرې د هغې بچي نګلکټ شي د یو نه پس بل کلاس اخلي او بچي واړه وي چې هغوی ته زموږ ضرورت وي صرف یو د قرآن کلاس واخلئ نو په هر څو کې خپل ځانونه ما چوئ چې ګنې موږ ډېر د نیکۍ کارونه کوو نو په انسان باندې اوله خپله ذمهداري ده او بیا د خپل کور والو ذمهداري ده او انسان دې خپل ځان ته وګوري چې زه په کومه لاره باندې یم که هغه خپل ځان نشي صحیح کولی نو هغه بیا زوی ته څنګه ویلی شي چې ای زویه پاسه مونځ وکړه که هغه په خپله مونځ نه کوي ای زویه پاسه قرآن وایه که هغه په خپله قرآن نه وایي موږ د بل لپاره هله رول ماډلس جوړېدی شو چې کله موږ په خپله یو کار کوو په خپل ځان اوله محنت وکړئ او خپل ځان صحیح کړئ دا داسې ده لکه چې موږ ته وویلی شي په جهاز کې چې اوله خپل سیټ بیلټ وتړئ او بیا د بل مدد وکړئ د ایمرجنسي په حالت کې اوله خپل ماسک واچوئ بیا یې بل ته واچوئ چې کله د اکسیجن کمی راشي که ټوله دنیا لاړه شي جنت ته او موږ لاړ نه شو نو دا غوی جنت ته پتلو باندې موږ څه کوو نو اوله په خپل ځان محنت او بیا به زموږ نه د دې ټولو سوال کیږي یعنی د خپلو بچو چې آیا موږ دا غوی داسې تربیت کړې وو که نه چې هغوی هم د اور نه بچ شي دا غوی د بچ کولو طریقه څه ده هدایت هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې نه و لیکن ویل پوهه کول چې د وو کالو په عبر کې به وړوکې په مونځ ودروئ که د لسو کالو وي او مونځ نه کوي نو په هغو باندې سختي کوئ. قرآن ښودل دي هغې ته د الله او رسول محبت اچول، دا هم په فرایضو کې دي او دا مونږ هیر کړي دي، نو دا مونږ کولی شو. او د هدایت لپاره د الله تعالی نه دعا غواړئ چې الله تعالی هدایت ورکړي. ځینې خلک داسې وي چې د هغوی هیڅ هوش هم نه وي چې زمونږ کره کیږي، سو ځکه چې هغوی کله یو مسجد ته ځي او کله بل ته، هلته درس دی او بل خوا کلاسونه دي. او دویم اکسټریم دا دی چې هغوی په دنیا کې داسې ورک دي چې هیڅ هوش یې نشته دی، نه یې خپل هوش دی او نه د بل چا، الټه د خپلو بچو سره ناست وي او فحش فلمونه ګوري، ګانې مور هم اوري او بچي هم اوري، فلمونه او ډرامې په شریکه ګوري او د بچو سره یې ډسکس کوي. نو مونږ به هغوی ته څه د حیا درس ورکړو چې مونږ د هغوی دغه رول ماډل جوړ کړي دي، د فلمونو او ډرامو هیروز او هیروینز. دغه شان مونږ هغوی ته هم ښیو او پخپله هم کوو. که د سهار مونځ نه مونږ نه پاسو نو هغوی به څنګه پاسوو؟ چې د چا سره خپل فکر وي نو د هغوی سره به د بچو هم فکر وي، چې ما ته خپل ځان او بچي بچ کول دي. که د چا سره د بچو فکر نه وي چې کوم خوا ګرځي او څه کوي، خو چې ګریډز یې ښه راځي نو بس دومره پوره ده. چې څوک د ځان نه بې پروا دی نو د هغو سره بیا د بچو فکر هم نه وي، او چې چاته دا اور په نظر راځي نو د هغو سره بیا د خپلو بچو هم فکر وي چې یا الله دوی بچ کړي د اور نه. او دا فکر پیدا کېدل هم یو رحمت دی د الله تعالی. او چې کله د بنده دا فکر پیدا شي نو د دنیا فکرونه د هغو دپاره ډېر واړه شي، د دې ځای مسلې او پریشانۍ بیا هیڅ هم نه وي دا غو د پاره، چې کله غو ته دا پته ولګي چې هغه څنګه ور دي. وقودها الناس والحجاره، چې دا غي خشاک انسان او کاني دي، هغه ور د لرګي سره نه لګي، هغه د تیلو سره نه لګي، هغه د کوئلې سره نه لګي، هغه به د انسانانو سره لمبکیږي، هغه به د کانو سره لمبکیږي، او هغه څنګه ور دي؟ عليها ملائكه غلاظ شداد، په هغې باندې داسې فرشتې دي چې هغه ډېرې سختې دي. هغه هغه فرشتې دي چې په هغوی کې رحم نشته دی. هغوی الله تعالی پیدا کړي دي د دې دپاره چې هغوی عذاب ورکړي. د هغوی په زړونو کې نه د چا دپاره ترس شته او نه محبت، نه د چا دپاره رحم دی، نه هغوی دا وایي چې دا خو یوه ښځه ده او غریبه ده، او نه هغوی دا وایي چې دا خو ډېره په تکلیف کې ده، دې له لږ بریک ورکول پکار دي، نه هغوی وایي چې دا خو ډېر کمزوری دی، د دوی دپاره به ډېره ګرانه وي. هغوی دا نه ګوري، د هغوی کار بی عذاب ورکول لکه هغوی چې ړاندو او کاڼو وي او عذاب ورکوي. او د هغوی داسې د ویرې شکلونه وي چې انسان هغوی وویني نو حواس باخته به شي، بیا به بنده په خپل سینسس کې نه وي. نو هغوی دومره د ویرې دي او داسې لوی دي چې مرغۍ په 1500 کاله کې د هغوی د یوې اوږې نه بلې ته الوزي، دومره فاصله ده د هغوی د دوو اوږو په منځ کې. دا غوی کار صرف عذاب ورکول دي، او د دې لپاره هغوی پیدا شوي دي. دا غوی جاب هم دغه دی، ټورچر کول. د هغه ځای ټورچر کول د دې ځای په شان نه دي. د هغه ځای ور د دې ځای د ور نه او یا چنده ګرم دی. په دې دنیا کې کو په کړهي کې د چا لاس وسوځي یا په اور کې وسوځي نو دا غو چغې نه ختمیږي. که وړوکی شی د هغو سره ولګي نو هغه په تکلیف کې وي، او هلته به یوه خپه یا لاس نه سوځي بلکې ټول جسم بسوزي. اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار. الله دې مونږ معاف کړي، الله دې مونږ معاف کړي. او دا اور خو د هغې په مقابله کې هیڅ هم نه دی، بلکې دا اور د هغه اور نه پناه غواړي. داسې سخت اور دی، ځکه خو به حضرت عثمان رضی الله عنه وی چې کچری زو د جنت او جهنم په منځ کې یم او ما ته دا پته نه وي چې زه به په کوم یو ځای کې یم، یعنی زه په منځ کې نښتی یم او زما فیصله کېدو واله ده، نو زه دا خوښوم چې زه خاوره شم، لیکن چې ما ته دا پته ونه لګي چې زه به کوم خوازم، ځکه چې دا برداشت کول ډېره ګرانه ده. په دې کې دا چانس شته چې زه په جهنم کې واچولی شم، زما فیصله را روانه ده او زه دا نشم برداشت کولی. او حضرت عمر رضی الله عنه به وي چې که زما یو وخت په جنت کې او بله بهر وي، نو زه به په دې ویریږم چې هسې نه چې زه په جنت کې داخل نشم. هغوی به ولې داسې ویرېدل؟ چې کاش چې زه یوه ونه وي چې پرېکړې شوې وي، ځکه چې هغوی په دې پوهه وو چې هغه اور څومره سخت دی. جهنم والا به د جهنم داروغه ته وایي چې اے مالک، زمونږ رب ته ووایه چې مونږ له مرګ را کړي. مرګ د چا خوښ وي؟ هر بنده د مرګ نه ویریږي، لیکن هغوی به مرګ غواړي. زر کاله به تیر شي او زر کاله پس به هغه جواب ورکوي، او بیا به ورته وایي چې چپ شه، اوس به تو دلته پروت یې، د هغو به هیڅ امید نه وي. دا د هغه ځای د دې خو څوک تصور هم نشي کولی. او ځینې خلک وایي چې یو څو ورځې به تیر کړو او بیا به راووځو د هغې نه. چې الله تعالی دا اور پیدا کوو نو فرشتې ورپېلې چې چېرته داسې ونهشي چې مونږ په دې اور کې وغورځېږو، حالانکه دا د هغوی دپاره نه دی. او مونږ ته ویل کېږي چې خپل ځانونه بچ کړئ، ځکه چې تاسو په خطر کې یې. او الله تعالی فرمایي چې ای خلک ځانونه بچ کړئ، اور لګېدلی دی، خپل ځان او خپل کور والا بچ کړئ. چې کله انسان سوچ کوي نو د ټولو نه مخکې ورته خپل کور والا ښکاري چې یا الله دوی بچ کړئ. د کور والو بچ کېدل په دې کې نه دي چې هغې غټ غټ ډاکتران جوړ شي، انجینران جوړ شي، او غټې عهدې حاصلې کړي چې مالدار شي او غټ غټ کورونه واخلي. مونږ کامیاب شو، بچی مو په غټو غټو عهدو شو. کامیابي دا ده چې هغوی خپل ځانونه د وور نه بچ کړي، چې دې انتظام وکړي. او بیا انسان وایي چې څنګه بچ شو؟ بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هغه داسې فرشتې دي او هغه داسې سختې او مضبوطې دي، داسې زورورې دي چې د هغوی نه هیڅ څوک هم نشي تښتېدی. او د هغه ځای سختۍ او تکلیفونه ډېر سخت دي. د هغه ځای خوراک څښاک او د هغه ځای اور هیڅ کمپیریزن نشته دی. لکه څنګه چې د جنت د نعمتونو کمپیریزن نشته دی، نو دغه شان د دوزخ هم هیڅ کمپیریزن نشته دی. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. هغوی نه کوي نافرمانی د څه چې الله تعالی هغې له حکم ورکړي. ويفعلون ما يؤمرون. او هغوی کوي د څه چې هغوی له حکم ورکړي چې هغوی سوچ نه کوي چې مونږ بس کړو. اوس دوی له مونږ ډېره سزا ورکړه او دوی ډېر جاړي او په سخته دي، نو په هغوی کې هیڅ رحم او ترس نه وي. هغوی هغه کوي د څه چې هغوی له حکم ورکړي کېږي. هغوی د چا د فریاد نه یا د کریکو نه متاثره کېږي، ځکه چې هغوی کې رحم نه وي. الله تعالی هغوی دغه شان جوړې کړي دي. یا الله مونږ د خپلو عذابونو نه محفوظ او ساتي. یا الله مونږ د خپلو عذابونو نه محفوظ او ساتي. یا الله مونږ خو د دې ځای ګرمي او یخني نشو برداشت کولی، د دې ځای لوږه تنده نشو برداشت کولی، د دې ځای خراب خوراک نشو خوړی. یا الله مونږ خو معمولي شان ګرمي نشو برداشت کولی، نو هغه اور به څنګه برداشت کوو؟ او چې د چا دا فکر جوړ شي نو بیا به نور فکرونه د هغو دپاره څه وي. او زموږ چې کوم اسلاف وو، نو د هغوی د ټولو نه غټ ټنشن دا جوړ شوی وو. او په هغوی کې یو کس وی چې زه د شپې په بستره باندې سملم نو ماته جهنم رایاد شي او بیا زما خوب لاړ شي. یعنی د هغوی به داسې حال وو. او چې د چا دا فکر پیدا شي نو بیا به د دې ځای پریشانی هغه پریشانه کړي. ها، د دې ځای پریشانۍ او مسلې شته، نو آیا هغو ته به بیا داسې لوی ښکاري چې هر وخت به د هغو په ذهن وي؟ او چې د چا د آخرت فکر جوړ شي نو بیا الله تعالی د هغو دپاره کافي شي. او چې څوک د دنیا په فکرونو کې غرق وي نو بیا الله تعالی هم هغه د دنیا په حواله کړي. د آخرت فکر په کار ده چې د ټولو فکرونو نه زیات وي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. اللهم اجرنا من النار. او د مؤمن سره صرف خپل فکر نه وي، د هغو سره چاپیره د هر چا فکر وي، او د هغو سره د کور والو هم فکر وي. نو دلته مونږ ته وفرمایلی شو چې خپل ځان او خپل کور والا د وور نه بچ کړئ. مونږ د بیروزګارۍ نه ویریږو چې څه به کېږي، د فقر او فاقې نه ویریږو، او په دې ویریږو چې چېرته په بچو مو فقر او فاقه رانه شي. نو دا غټ فکر نه دی. او مونږ ډېر ویریږو چې چېرته دا بیماری راته ونه شي. هی زه په نور کې ګرځم چې رنګ مې خراب نه شي. په دې ژوند کې مونږ د خپل ځان د بچ کولو دپاره څومره انتظامات کوو. د ګرمۍ دپاره مونږ اے سی لګوو چې ګرمي مو نشي. د یخنۍ دپاره مو جاکټ اخستی وي چې یخنۍ مو نشي. لیکن کدا مو د هغه غټ ور نه بچ نه کړي نو بیا مونږ څه بچا وکړو؟ خپل دې جسم له مونږ ښه خوراک ورکوو، دې ته آرام رسوو، او پستې پستې بسترې اخلو. او د دې د آرام دپاره مونږ په ویکیشن باندې ځو. او دا هر څه مونږ د خپل ځان دپاره کوو. خو که چېرې په آخر کې مونږ د وور نه بچ نه شو نو دا هر څه بیا هسې بیکاره شول. نو اصل کامیاب خو هغه شو چې څوک د دې نه بچ شو، د دنیا د غټ نه غټ عذاب، د دنیا یو غټ جیل، د دې نه زیات نشي کېدی. الله دې نه کړي که په دنیا کې په خېټه کې درد وي، کو په سر کې درد وي، که هغو ته دا پته ولګي چې دا درد به ټول عمر وي او د دې سو علاج نشته، نو هغه به په ډیپریشن کې لاړ شي. ځکه چې د انسان امید وي چې د دوایې سره به ښه شي، د دې امید سره هغه اوسېږي. لیکن که هغو ته دا پته ولګي چې تعداد لوواله نه دی، نو د هغو د پین احساس به سل چنده زیات شي، بیا به یې په زړه او جسم دواړو درد وي. دغه شان به جهنم والی شل یا دیرش کاله هلته نه وي. زر کاله پس خو به مالک هغوی له جواب ورکوي، نو د هغوی به هغه وخت څه حال وي چې هغوی ته پته ولګي چې مونږ خو د دې ځای نه وتلو واله نه یو، څومره مایوسي به وي د هغوی. او په هغه ورځ به الله تعالی فرمایي چې ای بنده، ما خو ستا نه زیات څه نه و غوښتلی، ما خو صرف دا وی چې زما عبادت کوئ او زما سره څوک مه شریکوئ، او د ټولو نه خخې ګړه کو څوک د چا سره کولی شي، نو هغه دا ده چې انسان د هغو د بچ کولو فکر وکړي. د دې نه بله غټه خیرخواهي نه شي کېدی. که دا کتل غواړئ، نو د دې ځای سوځېدلي کس ته وګورئ، نو په بنده باندې ګوس بمس راشي. دا خو لا د دې ځای اور دی، او دا او یا چنده زیات کړئ. نن هم په ور سوځېدل څوک نه غواړي. مونږ فایر الارمز لګولي وي په کورونو کې، او د هغه ځای د اور نه د بچ کېدو مونږ هیڅ انتظام نه کوو. او د الله سبحانه وتعالی د انسان سره څومره محبت دی، هغه نه غواړي چې انسان د اور په عذاب کې واچولی شي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تعالى بسوكوي چه تاسو لبعذاب در كوي، كو چه تاسو شكر گزار شي او ايمان والا شي، الله تعالى بسوكوي چه تاسو بعذاب كيا چوي چه تاسو اسيزي. لیکن تاسو پخپل داسي كارونه كوي چه زان لدور سودا كوي، هغه مو پوه کوي چې خپل ځانونه بچ کړی، او هغه داسې عذاب دی چې د هغې د همیشه تکلیف دی. لا يموت فيها ولا يحيا، په دې کې به نه مرګ وي او نه ژوند. او دلته د بنده علاج کیږي او ټریټمنټ کیږي، لیکن هلته به نه علاج وي او په عذاب کې به بریک نه وي. په دې دنیا کې که څوک سوځي، نو هغه د یو څو سیکنډه د پاره وي، او هغه څومره ګران وي. الله تعالی دې مونږ د دې ځای او د هغه ځای د سوځېدو نه بچ کړي، امین یا رب العالمین. او الله تعالی زمونږ د ټولو نه زیات خیرخواه او همدرد دی. نو مونږ ته وفرمایل چې خپل ځانونه او خپل کور واله بچ کړي، د دې نه مه بې فکر کېږئ، د خپل ځان نه او د خپل اهل والو نه مه بې فکر کېږئ، بلکې هوش کوئ، ځکه چې دا خطر ستاسو دپاره هم ده. دا سوچ مه کوئ چې دا د کافرانو دپاره دی، نه. يا أيها الذين كفروا، أي كافرانو، لا تعتذروا اليوم، نن تاسو معذرتونا مكوي، يعني پهاغ ورز بهيس بهاني نچليگي، تاسو چه سوكر الأوراغ لي. إنما تجزون ما كنتم تعملون، بشكا تاسو چه سهم کري دي، نو داغي بدلب تاسو لدر كريكيگي، زكا چه په انسان باندې الله تعالی ظلم نه کوي. تاسو چې څه هم عمل کړی دی، نو د هغې جزا به تاسو لا درکړی کیږي. په دنیا کې داسې خلک هم وي، شیطانی صفت والا، چې هغوی له مزه ورکوي چې خلک ټورچر کوي. د تکلیف په لیدو سره هغوی ته مزه میلاویږي، د خلکو د چغو سره ورته مزه میلاویږي. لیکن الله تعالی داسې نه دی، هغه خو رحمان او رحیم دی. ځکه چې ځینې خلک به نور خلک بلیم کوي، او وایي به چې د فلانی نه زما شکایت دی. الله سبحانه وتعالى بفرمایي چې نن به مو سبحانه په کار نه راځي، دا خداغه بدله ده چې تاسو سو کړی وو. په انسان باندې د الله تعالی داسې احسانات دي، کو هغه ټول عمر سو ګناه نه کړی او په سجده کې پروت وي ټول عمر، بیا هم هغه د الله تعالی د نعمتونو شکر نشي ادا کولی. او چرته دا چې هغه د الله تعالی نعمتونه استعمال کړي او باغی شي، او هغه هیر کړي، او چې هغه نافرمانی وکړي، دا چرته د انسان سره خخ کاری. نو الله تعالی د انسان د درد مرهم هم تیار کړو، او دا د الله تعالی څومره لویه مهربانی ده. الله تعالی او فرمایل چی، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ګوره اوس هم ما مایوسه کیږئ، پریشان کیږئ ما، ځکه چی د توبې دروازه ما کلاو کړی ده. تاسو الله تعالی طرف ته خالصه توبه وکړئ. انسان پریشان شي چې داسې ور به وي چې د هغې خشاک به انسانان وي. لکه یو صحابي وی چې کله زه واړو واړې لرګي ووینم، د ټولو نه مخکې په اور کې هغه چولی کیږي، نو زه ګبراو شم، ځکه چې مونږ هم واړو واړو خلک یو، او د دې سره به الله تعالی ور بلوي چې د کوم ور خشاک انسانان او کاڼي وي. نو د دې سوچ سره بنده څومره په تکلیف کې شي، ځکه چې انسان سوچ کوي چې زه خو په ګناهونو کې ډوب یم، زه به سوکم اوس، زه سو وکړم چې د وتلو لاره وي. نو په داسې وخت کې الله تعالی سو وفرمایل چې تاسو توبه وکړی او زما طرف ته واپس شي، چې انسان ته د غلطۍ احساس وشي. بعضې وخت خلک په ډیپریشن کې لاړ شي چې زموږ نه غلطي وشوه او هغوی بیا خودکشي وکړي، لیکن زموږ په دین کې الله تعالی توبه خودی ده چې اوس په ډیپریشن کې مزه اوس تاسو د پاره سولاره ده چې کله تاسو توبه وکړئ نو ستاسو ګناهونه الله تعالی داسې معاف کړي لکه چې تاسو چرته کړي هم نه وو. دا د توبه یعنی واپس شي الله تعالی ته، چې انسان سوچ وکړي چې ما خو څه کړي هم نه دي، اوس څه وکړم، او چې د توبې دروازه ورته کولاو شي نو داسې شي لکه په تیاره کې چې رڼا ښکاره شي، لکه په اور کې چې یو یخ سوری میلاو شي، یو طرف ته اور دی او بل طرف ته توبه ده. کو په دې سوری کې راشئ نو بچ بشئ. که څوک رښتینې توبه وکړي نو الله تعالی به هغه داسې کړي لکه چې هغه نوی شو. الله تعالی فرمایلی دي چې اے نبی زما بندیانو ته ووایا چې زه ډیر غفور الرحیم یم، او الله تعالی فرمایلی دي چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. په سوره زمر آیا نمبر 53 کې راغلی دي چې ای زما بندیانو، چا چې په خپل ځان باندې اسراف کړی دی او په دې کې د ډیرو ګناهونو معنی ده، نو سو لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ، زړه مه وړوکی کوئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بشک الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي، لیکن توبه نصوحه، توبه وکړئ پخه او رښتینی توبه، هغه توبه چې په هغې کې سوریاکاری نه وي، چې هسې د خولې توبه وي او په زړه کې د توبې احساس نه وي. توبه هغه وي چې د ټولو نه مخکې انسان ته ندامت وشي. ندامت یعنی شرمندگی. شرمندگی په څه خبره؟ د دې خبرې شرمندگی چې ما څه وکړل، هغه ربی کائنات چې هغه په ما باندې دومره احسانات وکړل او ما څه وکړل، د هغې په جواب کې دا ما څه وکړل. لکه یو مثال به واخلو، تاسو یو بچی څه غلطي وکړه او تاسو په هغې باندې هغه ډیر ووهی او وټکوئ، هغه وجړل په سلګو شو، لیکن تاسو دا خبره وانه اورېده او بیا تاسو ته پته ولګېده چې هغه غلطي خو هغه کړي هم نه وه، هغه خو بل چا کړي وه. بیا ستاسو څه حال وي؟ په خپل ځان مو غوسه وي چې دې بچی خو دا نه ډیزرو کوله، کومه سزا چې ما دوله ورکړه. نو ګورئ الله سبحانه وتعالی دا نه ډیزرو کوي، دا موږ چې کومه ناروا کوو، نافرماني کوو، داغونه غافل شو، دا موږ چې کوم ګناه کوو، هغه دا نه ډیزرو کوي. هغه څه ډیزرو کوي چې موږ داغو شکر گزاري وکړو، داغو فرمابرداري وکړو، او چې موږ دا هر څه وکړو او د هغې نه پس راته دا احساس وشي چې زما مالک چې زما سره دومره د احسان معامله کړې ده او ما په ریټرن کې څه وکړل، داغونه فرماني مې وکړه، چې دا احساس وشي بنده ته، نو بنده سوچ کوي چې زه څه وکړم، هغه زما سره داسې محبت کړی دی او ما څه وکړل، هغه زما داسې خیرخوا دی او ما داسې وکړل، هغه زما سره داسې خیګړه او خیرخواهي وکړه او دا حکمونه یې راکړي وو او ما هغه مات کړل. دا وي بیا توبه، چې انسان پیمانه شي چې زما نه غلطي وشوه او چې بیا هغه الله تعالی ته جاړي او هغو ته لاس اوچت کړي او جړاګانې کوي او معافي وغواړي، نو الله سبحانه وتعالی هغه معاف کړي. که بنده هسې په خوله توبه توبه وایي او احساس پکې نه وي، بس دومره تسبیحات وایم، ختم به کوم، د استغفار تسبیح به کوم، او چې په هغې کې احساس نه وي نو هغه توبه نه وي. یو وي چې بنده د اور نه ویریږي او توبه کوي، نو هغه هم توبه ده. کله انسان جنت ته تلل غواړي او توبه کوي، لیکن د ټولو نه مضبوطه او ښایسته توبه دا ده چې انسان د الله تعالی عظمت وپیژني او د هغو احسانات وپیژني، چې د هغو محبتونه وپیژني، چې د هغو حق وپیژني، او بیا وګوري چې زه څومره نالایق یم چې ما داسې وکړل. نو دا احساس پکار دی. که د الله په حقوق کې کمی شوی وي نو هلته د توبې ضرورت دی. چې کله د انسانانو په حقوق کې کمی راغلی وي او د هغوی حق یې وهلی وي، نو د هغوی حق ورکړی او یا دې د هغې نه معافي وغواړي، یا دې هغې راضي کړي چې هغوی معاف کړي. که هغوی نه وي په دنیا کې، نو د هغې دپاره دې دعا وشي، د هغې د طرف نه دې صدقه وشي. داسې هم خلک وي چې د هغوی سره څوک نشي میلاوېدی، په دنیا کې ورک شوي وي او د هغوی سوعته پته هم نه وي، نو بنده څه وکړي؟ نو بیا داسې وکړئ، ځکه چې د حساب کتاب معاملات صفا کول دي، نو هغه به بیا هلته ورکول وي او یا دلته، چرته خو به ورکول وي. او د هغه ځای معامله ډیره ګرانه ده، هلته به موږ ته ډیر ضرورت وي، ځکه چې د هغه ځای کرنسي ډیره ګرانه ده. که څوک مو تنګ کړي وي
یا سو الزام پر لګولی وی یا مو داوی پیسې خړلې وی د چا سره مزیاتې کړې وی او توبه النسوها چې دا نو دا خالصه توبه ده او دا داسې په خیره ادوی چې زه به دوباره دا کار بیا چرته هم نکوم دا اراده پکار ده او الله تعالی دې معاف کړي زموږ خو منځونه هم داسې وي چې په هغې باندې هم د توبې ضرورت وي او زه خپله خبره کوم نو عام توبه هم پکار ده او خاص په خپلو ګناهونو باندې هم چې بس اوس سو دا پرېږدم په دې وخت باندې حضرت حسن بصری رحمه الله له څوک خلک راغلی او هغوی وی چې مونږ توبه وکړه د څوک ګناه بیا رانه ګناه شو او بیا مو توبه وکړه بیا رانه ګناه شو بیا مو توبه وکړه نو اوس مونږ توبه نه کوو ځکه چې دا خو منافقت دی ځکه چې مونږ په مخه توبه کوو او بیا ګناه کوو نو هغه وی چې هم دا خو شیطان غواړي چې ته توبه ونه کړې ځینې خلک وایي چې زه به بس یو ځل توبه وکړم چې حج له لاړه شم بیا به نیکه جوړه شم یعنی اوس نیکه نه جوړېږم او خبر ته پته ده چې زه غلط کار کوم خو چې حج له لاړه شم نو هلته به یې پرېږدم لیکن تاسو ته څه پته ده چې حج له به لاړه هم شي او که نه د سبا څه پته ده چې سبا له ژوند شته هم او که نه او چې هلته د توبې توفیق میلاویږي او که نه نو ځکه چې کله هم انسان ته احساس وشي نو هغه وخت یې توبه وباسي دا دینه وروسته کوي او الحمدلله په دې وخت مونږ ژوندي یو او مونږ توبه کولی شي دا یو ډېر غټ رحمت دی زمونږ دپاره او بد نصیب دی هغه کس چې چاته د توبې توفیق میلاو نه شي او مونږ خوش نصیبه په دې یو چې د توبې دروازه کلاو ده ځکه چې ډېر خلک په قبرونو کې پراته دي اوس که هغوی ډېرې توبې کوي ځانونه وهي خو خپل ځانونه مړو هم کړي او فریادونه وکړي لیکن د هغې نه یو ګناه هم نشي کمیدی د توبې دروازه د هغه وخته پورې کلاو ده چې تر څو پورې نور د مغرب نه نه وي راختلې او یا چې د بنده نه سا نه وي وتلې نو د توبې دروازه کلاو ده د هغه وخته پورې دا کریم رب دی چې مونږ له چانسز راکوي او ګورئ مونږ ته یې دلته دا آیتونه واورول یعنی مونږ له یو بل چانس هم راکړو ځکه چې زمونږ نه هیریږي چې خالصه توبه وکړئ چې د داسې توبې سره اوښکې توی شي نو بیا به الله سبحانه وتعالی څه وکړي عسا ربکم او لکه ما چې درته ویلي وو د عسا په معنی کې چې یقینا الله تعالی به بیا ان یکفر عنکم سیئاتکم هغه به بیا لرې کړي ستاسو نه ستاسو بدی چې کله تاسو په ګناهونو کې پراته یئ او صحیح او په خیر اده وکړئ نو الله تعالی به مو د هغه بدی نه وباسي او مخکې چې کوم ګناهونه مو کړي وو هغه به درته معاف کړي ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار او هغه به داخل کړي تاسو په باغونو کې او د هغې د لاندې نهرونه بهیږي نو وګورئ چې الله تعالی څومره مهربانه دی حالانکه دې بنده غلط کړي دي لیکن دې بنده ټوله اعمالنامه صفا کول دا د دې رب ظرف کیدی شي بل د چا نشي کېدی چې هغه بنده معاف کړي او بیا ورله جزا هم ورکړي چې زه به مو په جنت کې هم داخل کړم ځکه په حدیث کې راځي چې د الله د خپل بنده توبه ډېره خوښه وي الله تعالی ته دا ډېر محبوب وي چې د هغه بنده توبه وکړي یوم لا یخزی الله النبی او په هغه ورځ به الله تعالی خپل نبی نه رسوا کوي والذین آمنوا معه او څوک چې داغو سره وي یعنی الله تعالی به په هغه ورځ خپل نبی او داغو سره چې څوک وي یعنی چې څوک توبه وکړي نو هغوی به الله تعالی نه رسوا کوي د هغوی رسوایي څه ده چې هغوی په اور کې واچوي دا رسوایي ده د هغه ورځې دا ذلت دی د هغوی چې کله هغوی ته عذاب میلاویږي په دنیا کې خلک څومره ویریږي د رسوایۍ نه نو په آخرت کې رسوایی شته هلته به هم تماشې وي چې د هغوی سره څه کیږي او خلق به ګوري او په ایمان والو کې ځینې مفسرین وایي چې دا صحابه کرام دي او ځینې وایي چې دا ټول ایمان والا دي نورهم یسعى بینهم ایدیهم و بایمانهم هغه خبره ده چې موږ په سوره حدید کې ویلي وه د هغوی نور به د هغوی نه مخکې منډه وهي د هغوی نه وړاندې او د هغوی ښیني راسته طرف ته یعنی چې په پولیس رات باندې څنګه توره تیاره وي نو دی له به نور ورکړی کیږي دی به داسې خوشنصیبه وي چې دی ته به نور میلاویږي او نور به ورسره ورسره منډه وهي ځینو ته به د مدینا نه د صنعا پورې نور میلاویږي دا د یمن ښار دی یعنی 1500 یا 600 میله نور او دا به په دې ډیپند کوي چې چا ایمان څومره دی او صالح عمل څومره دی. نو خپل نور د دې زینه زیاتول دی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ایمان او صالح عمل برابری خو څوک نشي کولی. که د چا دومره نیکی وي نو هغوی ته د غرم نور هم میلاویدی شي او چا ته به د هغې نه کم میلاویږي او چا ته به دومره میلاویږي لکه د غټې ګوتې امره او هغه به مري او لګي به. لیکن هغه به هم داسې خوشقسمته وي چې چا ته دومره نور میلاو شي د هغو د ایمان به پته ولګي چې د هغوی ایمان و، ځکه چې د ځینو نور به ختم شي او پته به ولګي چې د هغوی ایمان صحیح نه و. نو هغوی هم خوش نصیبه دي. په تیاره کې کوچا ته ټورچ میلاو شي نو دا هم ډیره غټه خبره وي. نو اصل خبره دا ده چې نور وي د بنده سره او هغه هم چې سلامت پاتې شي، چې ستاسو په ایمان کې د نفاق میلاوت نه و، چې زمونږ ایمان الله تعالی قبول کړي. او دا ټول مسلمانان خلق دي، لیکن دوی ټول هم برابر ایمان والا نه دي. نو هلته به ډیر غټ کیاس وي. اوس به هغوی څه دعاګانې کوي؟ الله اکبر. د هغوی په دعا کې به هم یو تړپ وي. دا دعا خو دلته کول آسان دي. د هغه وخت لږ تصور وکړئ چې کله هغوی دا دعا کوي، د هغوی به هغه وخت څه حالت وي چې یا الله زموږ نور ختم نشي. د هغوی دعا به څه وي؟ ربنا اتمم لنا نورنا، ای الله زموږ نور مکمل کړي. واغفر لنا، ای الله مونږ وبخښي. انك على كل شيء قدير، ای الله تو په هر څیز باندې قادر یې. ای الله چېرته زموږ د ګناهونو په وجه زموږ نور مړ نه شي، چې چېرته زموږ داسې ګناهونه نه وي چې د هغې په وجه زموږ نور ختم شي. ای الله مونږ معاف کړي. ای الله زموږ نور مکمل کړي د پولی سیرات د کراس کولو پورې، چې زموږ سره زموږ نور وي. څومره ضروري او اهم به وي هغه نور، او چې چا په دنیا کې نور اخستی وي نو هغو ته به دا نور میلاویږي. او د نور د اخیستو څو طریقې دي. په هغې کې یو سورة الکهف دی، د جمعې په ورځ سورة الکهف ویل. او نور کوم نورونه دي چې هغې ته الله تعالی په دنیا کې نور ویلی دی؟ الله تعالی دې قرآن ته نور ویلی دی، چې دا نور دی چې چا هم دا قرآن ونیوه په خپل ژوند کې، چې دا یې د مرګ پورې ونیوه، د خپل ځان سره نیولی وي، نو هغه به په دې نور کې وي. نو موږ ته نور اخیستل دي چې دا په قبر کې هم وي زموږ سره، او چې د قیامت په ورځ هم وي زموږ سره. دا ونیسئ، دا النور دی. نن موږ لاسونه اوچتوو او دا دعا کوو. بس دا دعا ختمه شوه، لیکن موږ ته اندازه نشته چې په هغه ورځ به نور څه شی وي. چې د چا نور مړ شي نو د خلکو په مخ کې به خلک جهنم ته غورځېږي، او هغه وخت به هغوی دا دعا غواړي، ربنا اتمم لنا نورنا. په هغه ورځ د نور مکملېدل به څومره ضروري وي د انسان لپاره، سوچ کوئ. دا احساس موږ ته نه کیږي.